سلام شاید مشال ریډیو د شاهین بنری ما او په دغه اوساته خبري غړی کې استاذ هر کلی کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ نه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تفسیر وړاندې کوو په اړومبه د دې وخت خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې غورځنګ پښتنو ته په ورپېښو مسلو د بحث لپاره د یوې لویې جرګې رابللو فیصله کړې ده. د پاکستان او ایم ایف ترمنځ د اوه ارب ډالرو د پور لپاره د عملی په کچه نوی تړون شوی دی او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر ویلي دي چې له اروپایي هیوادونو سره د ایران اړیکو ښه کېدو ته پتامه دی. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې غورځنګ پښتنو ته په ورپېښو مسلو د بحث لپاره د یوې لویې جرګې رابللو پریکړه کړې ده. نوموړي پرون د غورځنګ د مخکښ او ولسي شاعر ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال یوې لویې ولسي غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې سیاسي او ولسي مشران راټولوي چې د سیمې په امنیت او پښتنو ته په ورپېښو مسلو خبرې وکړي او د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعال ولسي شاعر ګیلمن وزیر مړی پرون د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن په اسدخیلو کلي کې دغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د پی ټی ایم پر پالانو سربیره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او د شمالي وزیرستان او د یو شمیر نورو سیمو زرګونو کسانو ګډون وکړ. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف ترمنځ د اوه ارب ډالرو پور لپاره د عملی په کچه نوی تړون شوی دی. پرون د ایم ایف لخوا په یو خپره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د اوه دیرش میاشتنی پور پروګرام وروستۍ منظوري به د دې ادارې اجرایوي بورډ کوي. د ایم ایف پاکستان مشن مشر ناتن پورټر ته منسوب یو بیان کې ویل شوي چې د پاکستاني چارواکو او ایم ایف د ډلې ترمنځ د یو جامع پروګرام په اړه د کارمندانو په کچه موافقه شوي چې د پاکستان د فدرالي او صوبایي حکومتونو لخوا هم تایید شوی ده. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیانو د درې سوه لاریو د اوختو مخه نیولې ده. دغه سفارت پرون ویلي دي چې طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرني تجارت له مشرې ماریا قاضي سره په کتنه کې په دې ستونزه خبرې کړې دي. دغه سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې د افغان سوداګرو د میوو او سبزیانو دغه لارۍ د عارضي اجازت نامو نه درلودلو په پلمه په تورخم سپین بولدک او خرلاسی کې ودرول شوې دي. افغان سوداګر وایي چې پاکستان وخت نا وخت د افغانستان د میوو په موسم کې په یوه او بل بهانه د افغان سوداګرو د مالونو او تولیداتو د اوختو مخه نیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تل ټینګار کړی دی چې سیاست باید له تجارت جلا شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د بیا اسناده افغان کډوالو جبري استل ودري. پرون د فرانس پریس خبری اجانس سره په یو مرکه کې نوموړي زیاته کړې ده چې په ځانګړي ډول دغه ښځو او نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ملالی یوسفزی دا څرګندونې داسې وخت کې کړې دي چې پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د بیا اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړی دی. اسلام آباد وایي چې د استوګنې د اسنادو لرونکي افغان کډوال د یو بل کال په مخه هم په هغه هیواد کې اوسېدلی شي خو د بې اسناده کډوالو ایستلو لړۍ به دوام لري. د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي دي چې له اروپایي هیوادونو سره د ایران اړیکو ښه کېدو ته پتامه دی. نوموړي پرون د انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز کې په یو مقاله کې بیا هم دغه هیوادونه تورن کړل چې پر تهران د امریکا د لګول شو بندیزونو د اغیزو کمولو لپاره پر خپلو ژمنو سترګې پټې کړې دي. مسعود پزشکیان تېره شنبه تر وخت مخکې ټاکنو په دویم پړاو کې د توندلارې کاندید سعید جلیلی په وړاندې بریا خپله کړې وه. او ټاکل شوی چې د اروپا د کال 2024 د اتلولۍ جام پایلو به سبا ناوخته وشي. د اسپانیا او انګلینډ ملي ټیمونه به سبا د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې د برلین په اولمپک سټوډیوم کې سره مخامخ شي. د سیمی فاینل په مرحله کې اسپانیا فرانسې او انګلستان هالینډ ته ماتې ورکړې ده او فائنل ته وتلی دي. دغه مسابقې د جون میاشتې پر 14 پیل شوې دي چې 24 لوبډلې پکې شاملې وي او د جرمني په 10 خارونو کې وشوي. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کو تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. پختون ژغورنې غورځنګ پښتنو ته په ورپېښو مسلو د بحث لپاره د یوې لویې جرګې را بللو اعلان کړی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي چې له زندانه د سلو طالبانو خوشې کول یوه تېروتنه وه. په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان وایي
آیا د دې بس جواب نه ورکي، صرف دا وایي چې یاره دا فلانې کار شوی وو نو دا غلطي وه، دا په دې اوس ټکیږي.
پاکستان او د ایم ایف کاري ډلې د $2 بلیون د پور لپاره یوه لوازنامه کړې ده. په دغه اړه د اقتصادي چارو یو شنون کې وایي
د وفاقي حکومت کم داسې شوی لو چې اصلاحات به جاري وي او د نشکارې خو څنګه تاسو ته پته ده چې هغه عمل جاري دی.
د سیمه اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. تر پایه د مشال ریډیو سره اوسئ. او زمونږ ډوبې موضوع تا او دا کې د پاکستان په تازه سیاسي صورتحال باندې خبرې کوو. دا وخره سره د اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان صاحب د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ستوري مو شوئ په خیر؟ ډیره مننه جی. طاهر خان صاحب، د عدالتونو لخوا ډېرې زورورې فیصلې را روانې دي او د پاکستان سیاسي فضا چې ده نو هغه بیا ډېره راګرمه شوې ده. د دې عدت په مقدمه کې عمران خان صاحب کوم چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر دی او دغه میرمنې بشرا بیبی چې ده نو هغه بری کړل شوې ده. نو کلیګ معلومات راته کې په دې مقدمه پاړه او بل دا چې د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسټر گوهر ویلی دي چې په کار ده چې نن عمران خان خوشی کړل شي. نو ستاسو مشته دغه د خوشی کېدو کنه؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. اول به تاسو د پښتنې د اخیری برخې ته لاړ شو. نو تر دې و خو نه عمران خان او نه بشرا بیبی خوشی کړی شوی دي. سره له دې شاوخوا درې ګنټې یا درې ساعته وړاندې د اسلام آباد یو عدالت د دواړو عدت نکاح کیس کې هغوی بری کړل، لیکن هغې خوشی شوی نه دي. د عمران خان او د بشرا بیبی وکیلانو د عدالت هغه لیکل شوی حکم هم جیل ته وړی دی، ځکه چې دا وخت عمران خان او د هغه میرمن هغه په اډیاله جیل کې دي، خو تر اوسه پورې دی خوشی شوی نه دي. او کله چې عدالت کوم جج دی افضل مجوکا، هغه دا حکم هم کړیو کړ دی خلاف نور کیسونه نه وي نو باید چې دی رها کړی شي. عمران خان خلاف چې کوم د وړاندې کیسونه وو په هغې کې یو کیس خو معطر شوی دی، په یو کې هغه بری شوی دی، او دا اخیرنی کیس وو چې په دې کې دی لکه د سزا موته شوی وه. د ته خځې ته روان کال په فروری کې 5 کاله او 15 لاکه روپۍ جرمانه، لیکن عدالت اوس دغه سزا او دغه هر څه ختم کړی دي، لیکن هغه تر اوسه پورې رها شوی نه دی. البته تاسو چې اشاره وکړه د تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر وئی چې اوس د هغوی په جیل کې د پاتې کېدو هیڅ جواز نشته او باید چې خوشی شي، لیکن سورہ دی وړاندې د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله ویلی وو چې د دوی بدا د حکومت بدا کوشش وی، یعنی کوم عمران خان عدالتونو لخوا رها هم شي، خوشی هم شي، کیسونه یو لحاظ سر ختم هم شي، خو دا دغه وینا وه چې دوی به کوشش کوي چې عمران خان جیل کې پاتې کړي. نو بهرحال هغه یو بیان وو. البته گوهر علی خان دا خبره وکړه چې دا د عدت والا کیسم دی و چې دا سیاسي وو، او د پټکو دا د عمران خان د بدنامو د پاره خبران د ضمانت د برایت او د دې بری کېدو د اعلان باوجود دواړه تر اوسه پورې خوشی شوي نه دي.
خجی زه ډیره مننه کوم تیر خان صاحب د تازه معلوماتو د پاره او تاسو له خورز غواړم.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
پختون ژغورن غورزنګ مخکخ او شاعر ګیلمن وزیر پرون اسد خیلو کې خاور ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې په زرګونو خلکو ګډون وکړ. په دې موخه د غورزنګ سیاسي او سماجی مشرانو یوې غونډې ته ویناوې هم وکړې. د غورزنګ مشر منظور پښتون په خپل وینا کې وویل چې ډیره زربا یو لوی جرګه را بلل کیږي چې مخه د راتلونکو لپاره تګلاره ټاکل دي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ ولسی شاعر ګیلمن وزیر د جولای په 12مه شمالي وزیرستان پلانټ ټوبي رزمک ډویژن اسد خیلو کې جنازه وشو او هلته خاورې ته وسپارل شو. د وزیر د جنازې لپاره زرګونو خلکو قافلې راغلي وې. د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون د ګڼو سیاسي ګوندونو سماجي او ولسی تحریکونو مشرانو د غلطاوي ناوي وکړې. دوی وویل چې پښتانه به تر کومه جنازه پورته کوي. پخپل خاوره د امن او خوژوند لپاره باید ټول جرګه شو او یو شو. منظور پښتین وینا کې وویل چې غورزنګ پریکړه کړي چې زر لویا جرګه راغواړي. ټول پښتون قومي مشران سیاسي ګوندونه او د هرې طبقه خلک راغونډوي. د خپل راتلونکو لپاره سلام مشورې پس باید جرګه بیا د خپل راتلونکو یو پریکړه وکړي. د غورزنګ په وینا ګیلمن د جولای په 1مه اسلام آباد کې د آزاد خان په نامه چې ورسره لس یا دولس نور کسان هم ول په سر په لرګي وهلې وو چې دا غې پس پیمز روختون کې بستر وو. او د جولای په 10مه د شپې ناوخته د غورزنګ مشر داغه د مړینې اعلان وکړ. آزاد دا وړ ور باندې لګېدلې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. ویناوالو وویل چې د ګیلمن په وژنه تورن کسان لا هم نه دی گرفتار شوي او خلاص ګرځي. خو اسلام آباد پولیس بیا ویلي چې د وزیر مقدمه دایره کړې او پلاټن کړي. د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبایي صدر میا افتخار حسین وینا کې وویل چې شتمنه خاوره او خپل وسایل ورته دشمن ګرځېدلې خو مزاحمت بکړي او په خپل خاوره به آزاد ژوند کړي.
اے خدایا چې دولت دې راکول ته نه مضبوط دشمنان درې نه راکول چې تاسو نه دولت دې راکول نو دومره نه راوې دشمنان باندې نه راکول دا به نه کوي دشمنان دا نه کوي دشمنان او دا به چې کوم دې نه غي پرې چې کوم دې سپورټران او دا به چې کوم دې ترې نه خلک. اے پښتنو ارزو چې دې او پارګم دې زمون د پلار دې په تاریخ کوم گواډې کوم په تاریخ پڅنا سنيو کوم د خپل پلار دې په تاریخ جوړ لیکو چې دا خاور زمون دا په دې مونږه ځا جون کې رو هر سره چې ما ګران ساتي ته خو لا مې د دې نه شو خو خپل دا دې چې کوم دې کوم دې تا لا تاو.
د ګیلمن وزیر غایبانه جنازې د خیبر پښتونخوا په ګڼو شارونو د بلوچستان په جنازېلو او کراچي کې هم وشوې چې ګڼو خلکو پکې ګډون درلود. عمر وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی منلی دی چې له زندانه د تحریک طالبان پاکستان د سلو وسلوالو خوش کول یو تیروتنه وه. د ده په وینا همدا وجه ده چې په ملک کې په ترهګرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د عزم استحکام په نامه د تازه پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، خو د دې پریکړې پر ضد د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه شوي دي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کوي چې د دوی په وینا باید له هغه چا سره احتساب وشي چې د ولس او پارلمان له مشورې پرته له وسلوالو ډلو سره خبرې کولې. تفصیل په دغه راپور کې و. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 11مه د کورنیو چارو په اړه د سینیټ قائمه کمیټې ته ویلي چې په کال 2021 کې له زندانه د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو خوشی کول یو تیروتنه وه. د سینیټر فیصل رحمان په مشرۍ د غونډې ته په وینا کې هاغلی نقوی زیاته کړه چې حکومت دا کار د حالاتو د خوالی په هیله کړی وو خو داسې ونه شول. په دغه اړه بیګا له اسلام آباد د مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وویل دا ښکاری چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو د لا ګړندي کولو پلان جوړ کړی دی.
نن وزیر داخله دا ویلی دی چې د پی ٹی آئی حکومت سل د ٹی ٹی پی کم کیریان چې نو هغه مونږ یې هکړو نو دغه په وجه او سپورې بدمنی ده او ٹی ٹی پی چې دی کم اقدامات د حکومت طرف نه غسر شي او سیز فایر د پاره جنگ بندۍ د پاره او سپورې دغه نتیجه نه راخته او په پاکستان کې بدمنی او مکه د پی ٹی آئی حکومت کم فیصله چکړې او دغه ترهګرو آبادولو د پاره ترهګرو آبادولو په ترهګری په پاکستان کې زیاته شوې ده. نو چارواکي دې ټایم ډېر زیات سنجیده لګي چې عزم استحکام به کیږي او فدا سے بنی چې خلک به بیکوره کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې تیره میاشت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې غونډې د عزم استحکام په نامه د تازه عملیاتو د پیل اعلان وکړ. یو شمیر سیاسي ګوندونو دا عملیات مسترد کړي او پر ضد یې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ولسی تحریکونه هم راوچت شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان احسان الله خان وایي چې ٹی ٹی پی سره د مذاکراتو تر ټولو لوی زیان پښتنو ته رسیدلی دی، نو باید د هغه کسانو پر ضد کاروایی وشي چا چې د ولس د مشورې نه بغیر دغه کار کړی وو.
دی که دا غلطیان منی خپلې نو د دې غلطیانو تر اوسه پورې زور خو پښتنو ته را رسیدلی دی. پښتانه وجلې شوي دي، پښتانه بې کوره کړې شوي دي، پښتانه د خپل کاروبار نه د روزګار نه محرومه کړې شوي دي. نو آیا د دې به څوک جواب نه ورکوي؟ صرف به دا وایي چې یاره دا فلانې کار شوی وو نو دا غلطی وه. دا په دې اوس نه کیږي ځکه موږ دې ته دې ځل چې دوی د آپریشن اعلان کړی دی، یعنی پارلمان موجود دی او ستاسو کابینه اعلان کوي چې یاره موږ آپریشن کوو. نو د دې مطلب دا دی چې تاسو تیرې شوه کوم خپله خبره کوي چې دا غلطی وه، بیا یو بل کار داسې کوي. دې مطلب دا چې تاسو کې سنجیدګي نشته دی.
د سینیټ د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د پیپلز ګوند سینیټر شهادت آوان پوښتنه وکړه چې د عدالتي حراست لاندې بندیان د چا په حکم خوشی شوي وو. نوموړي د تحریک طالبان پاکستان د خوشی شو غړیو د شناخت او پاغوی د لګیدلې تورونو په اړه هم پوښتنه وکړه، خو په ځواب کې د کورنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې په دغه اړه به په روانو غونډو کې معلومات شریک کړي. د سیاسي او قانوني چارو یو شنون کې شبیر حسین ایڈوکیټ وایي چې ٹی ٹی پی سره مذاکرات کم سیاسي ګوند نه بلکې نېشنل سکیورټی کونسل کړی وو. نوموړي زیاته کړه چې د نخوی خبره په دغه قامی اداره بې باوري ده.
خو دې چې بلته کړ د نېشنل سکیورټی کونسل باندې د کمیټې باندې یو اعتماد دی، یو داغ دی. بابت مخکې یو پرده واحد چې کومه فیصله کړې ده چیرا عیسائی لے کل ریکارڈنگ اجازت ہے ورکو نو دیتا با دی مسوال دی چی دیتا کپا کسا نظر ماننی بوری دا ٹک تا چی دشگر دو سرا کمل کی مفاد کی مذاکرات کی گی نو بدا خبرانا چونکہ دا خدا سے زمون دا ملک بد قسمت ہے دا کوئی اخو عمل یا حکومت وام لکل حکومت چین چی یا ادارے سربرے والی کل سربرا چین چی نو کاخه پی وچ دا 100% د عوامو د مجلس لپاره خدا هغه بیا کنټینیو نه ساتي.
د چارو شنون کی وای چې د ترهګری او سخت دریځ پر ضد نېشنل اکشن پلان نه عملی کول، د پارلمان رائے او د اولس غوښتنې په پام کې نه نیول، او گاونډي هیوادونو سره د ښه اړیکو نه ساتل په پاکستان کې د ترهګری او سخت دریځ لامل شوی دی. حکومت وایي چې د ازم استحکام په نامه عملیات به د استخباراتو پر اساس ترسره کیږي، د یوې خاص سیمې پورې به محدود نوي او خلق به نه بې کوره کوي. حکومت په دغه اړه د یوې ټول ګوندیزې غونډې تابعیا هم کړې ده، خو تر اوسه د دې نیټه نه ده اعلان کړې.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پاکستان حکومت د ایم ایف یا پیسو د نړیوال صندوق سره د کارمندانو په کچه باندې یوه لوازنامه کړې ده. د چارواکو په وینا د دې منظوري بعد ایم ایف اگزیکټیو بورډ ورکوي، او چې کله دغه وشي نو ایم ایف به پاکستان ته په 8 میاشتو کې 10 ارب ډالر قرض ورکوي. د قرض د دې پروګرام د لاندې به په پاکستان کې اقتصادي اصلاحات کیږي، په خلکو با مالیه یا ټیکسونه زیاتیږي، او د هغه ادارو نشکاری بکیږي چې حکومت ته تاوان رسی. په خلکو او د ملک په اقتصاد به د دې لوزنامې څه اغیز وي؟ له اسلام آباد د راشد خټک پر راپورټ کې.
د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب هم په یو بیان کې ویلي دي چې د ایم ایف د پروګرام مطابق په ملک کې اقتصادي اصلاحات کیږي، او پر راتلونکو څو کلونو کې په دولتي ادارو د انرژي او اولسي معاشي سکتورونو کې د جوړښت اصلاحات رامنځته کیږي چې د ملک اقتصاد قوي شي. د ایم ایف د اعلامیه تر مخه پاکستان باید مالیاتي او د سرنې پالیسۍ ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي، او ټیکس یعنی د مالیه بنسټ پراخ کړي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد په دې حق له مشال رډیو ته وویل چې پاکستان سره د ایم ایف نه قرض اخیستونه علاوه بله لار نه وه، ځکه یې د ایم ایف غوښتنې لا پخوا منلې دي او بجټ یې د دوی په خوښه جوړ کړی دی. دا لوازنامه هسې تشریفاتي ده، ځکه چې پر ټولو کیسو موافقه د بجټ جوړېدو په مهال شوې وه.
نوګرانی خوراله او دا د غیغه د ټیکسیشن افیکټ او دا د دې موایده ضرورت او د دې کار نور دې سره به ګرانی نه راځي، خو د غیغه امپیکټ راځي هغه به ای، او دا ګرانی خو سم کافی ده، او نور په معیشت به د دې اثر پازیټیو وي، ځکه چې چونکه ډالر راځي بل د دې ایم ایف والو د ډالر قیمت دومره نه، خو دا داسې دی لکه تاله چې زه یو کلین سرټیفیکیټ درکم، یو لایسنس درکم چې تا ګاډی چلولې شي، او بیا لار کې تاسو قدرې نه چې تاسو سره لایسنس نو دا موږ ته دای د سیو لایسنس شانتی د پاکستان د پر
د ایم ایف د شرطونو په حق له په اسلام آباد کې یو بل اقتصاد پوه او د ډان ورسپانې خبریال خلیق یعنی مشال رډیو ته وویل چې د 3 کلن پروګرام تر مخه باید هر کال زیات ټیکسونه ولګول شي، او د بجلی او ګیس نرخونه زیات شي، لکه پرون چې د ایم ایف د لوزنامې د اعلان نه وړاندې د بجلی او د ګیس نرخونو د زیاتولو اعلان وشو. خو دې سره سره د هغه سرکاري ادارو نشکاري هم د پروګرام برخه ده، کوم چې په تاوان کې دي او ګټه نه کوي.
اب چیلنج یہ ہے کہ وہ جو کمپنیز ہیں وہ 84-85 کمپنیاں ہیں جن کو پرائیویٹائز فوری طور کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن
دوستوں سے دارا چی باید دا لگ دیر سالور آتی آئی دارو نچکری ہوشی او سمدستی ہوشی، خود دمرا دیر یہ دارے بسو کا اخلی، زکر چی زمانگ پرائیویٹ سیکٹر ہم دمرا مضبوط نرے چی داد بوجھ اوچت کری، او کسو کی اخلی ہم نندیر پارزانا بایا بایا اخلی، او کپا بہرانیانو یا خرسوی لکا سنگا چی پخوا پی ٹی سی ایل او سو بینکونا بہرانیانو اخیستی انو خاغا سودا پا ڈالر روکی کی گی، او ڈالر بدا ملک نہ باہر زی
نیشنل کے پاس ہے تو جو پروفٹ ریپیٹریشن ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے، تو ڈالر کے اوپر بوجھ رہتا ہے.
په اسلام آباد کې د ایسوسیټډ پریس اف پاکستان د اقتصادي او پرلماني چارو رپورټر طارق عزیز هم وویل چې د ایم ایف تلوزنامې سره به په ملک کې ګرانی زیاته شي، خو که حکومت د سرکاري درو خرڅې کمې کړي نو په راتلونکي وخت کې به اقتصاد ښه شي. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
آئی ایم ایف دا ویلی دی چې د پاکستان وفاقی حکومت او صوبائی حکومتونه دواړه زراعت کم ان خالص آمدن دے پاغه په ټیکسیشن وی لگاو په ټیکسیشن کې راشي، نو فعلال دا صوبو پدا کې دے او صوبو پدې باندې اتفاق کړی دے. صوبې چې کم دی کنه نو پاغه کې بعد سروسز خاص کر او بیا پائے کې تعلیم شو، صحت شو، نو دیو بخپل اخراجات پائے کې لک سیوا کوي. صوبو ته مطلب پائے کې دا یو ټارګټ دی، ځکه چې دا د وفاق د دننه راغلی دا تل سمایي ترمیم لاندې دا صوبو ته راغلی. د وفاقی حکومت کم اصلاحات جاری او دنشکاری خسنگا تاست پتر جاغا عمل جاری دے.
دایدوانه ورته حکومت ته بجلی او ګیس نرخونو زیاتولو نه علاوه په وړو دکاندارانو هم د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده او د تنخدار خلکو د پاره د ټیکس شرح هم زیاته کړې ده. د لوزنامې نه وړاندې د ایم ایف پلاوی د مرکزی حکومت نه علاوه د ټولو صوبایي حکومتونو سره هم بیل بیل مذاکرات کړي وو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
پروند سپریم کورٹ لخوا د پاکستان تحریک انصاف ته د مخصوص څوکیو ورکولو پریکړه ورستو یاد ګنتا تمکیږي چې په سیاسي توګه ګټه ترلاسه شي او پختنه دارا ولړیږي چې دی په نتیجه کې به دوی اوس تدې جوګه شي چې د قانون سازۍ په عمل باندې خپل اغیز ولري، ځکه چې د دې پریکړې نه وروسته به دوی ته د قامی او صوبایي اسمبلی او سربیرا په سینټ کې هم شاوخوا تر لسو سو کې ترلاسه کېدو امکان دی. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
د جمعې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ فل بینچ خپل پریکړه کې د پاکستان تحریک انصاف نه یوازې پارلیماني ګوند حیثیت پر ځای کړو، بلکې دوی ته په 8 فروری شوي ټاکنو کې په ګټل شوی جنرال یا عام څوکو د مخصوص سټونو ورکولو امر هم کړی. دا چې دا ځانګړو څوکې به پاکستان تحریک انصاف ته چې مرکز کې د حکومت مخالف ډله ده ورته په سینټ یا قومي اسمبلی کې څه خاص ګټه ورسوي او کنه او څومره څوکې به ترلاسه کړي، نو پېښور کې خبریال او شنونکي لحاظ لیوای یو غټه ګټه خدا دا چې پی ٹی آئی واپس پارلیمانی گوند جوړ شو، خو وای سینټ سیټونه به ورته دومره غټه ګټه ورنکړي.
یو خو پاکستان تحریک انصاف ته سنی اتحاد کونسل نه واپس راووتل او د پاکستان تحریک انصاف په نوم بوس په قومي صوبایي اسمبلی او په سینټ کې موجود دی. دویم خبره دا ده چې هغوی ته به په لوی کش باندې مخصوص نشستونه ملاو شي. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د 145 ایوان دی او په دې کې به پاکستان تحریک انصاف ایم پی ایس تعداد 118 ته ورسي. هغه کې به 21 زنانه او ورسره څلور اقلیت دلته ملاوشي. دغه رنګه به د قومي اسمبلی د خیبر پختونخوا نه 9 زنانه نورې پاکستان تحریک انصاف ته ملاوشي. د پنجاب او د سندھ او د غزینو به هم ملاوشي.
د فبرورۍ ټول ټاکنو وړاندې پاکستان د ټاکنو کمیشن د تحریک انصاف ګوند نه انتخاباتي نخا بیډ هم په دې بنیاد اخیستی و چې دوی د پارټۍ دننه ټاکنې یا انټرا پارټي الیکشن د قانون سره سم نه وکړي، چې په نتیجه کې دوی په آزاده توګه ټاکنې کړې وي. اوس د پارټۍ د دوی د نخې او الیکشن کمیشن سره د دوی د یو سیاسي ګوند په حیث رجسټریشن سه قانوني کړنلاره وي. نو پېښور های کورٹ کے وکیل زاہد اللہ زاہد وای چې سپریم کورٹ د پریکټ مطابق پاکستان تحریک انصاف اوس یو پارلیمانی سیاسی ګوند دی او الیکشن کمیشن او د دوی دغه مسله جدا ده.
د پی ٹی آئی بدستور دا یو سیاسی پارٹی دا، اوس پاتې شو خبره دا چې سیمبل والا بس کیږي. نو کستا سو یادی پی ٹی آئی تا دا آرڈر شوی چې دا سوخ پل انٹرا پارٹی الیکشن، نو هغه پی ٹی آئی درې ځل کړي دی خو هغه الیکشن کمیشن لا ایکسپٹ کړي نه دی. نو سیمبل والا ایشو تړلې دا انٹرا پارٹی الیکشن سره. نو سیمبل والا خبره خو بس سبجیکٹ ٹو دا د چکل د الیکشن کمیشن د پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا لغه ایکسپٹ کی، نو سیمبل مسله به بیا ایشو حل کیږي. خو فار د ٹائم بینگ د سمره انڈیپینڈنٹ کسان چې هغه پی ٹی آئی کې شامل شي، دی بی پارٹی افیلیشن سرٹیفیکیٹ ورکي، پارٹی ټیکټ به الیکشن سره جمع کوي او دا ټول پروسس به 15 ورځې کې پوره کیږي.
د سپریم کورٹ لخوا پاکستان تحریک انصاف ته د مخصوص څوکو ورکولو جمعیت علماء اسلام فی او عوامي نیشنل ګوند هم هرکلی کړی دی. د مرکزی حکومت د قانون او انصاف واقعي وزیر اعظم نذیر تارل د یاد پریکټ ورسته خپل خبری کانفرنس کې ویلو چې په دې باب لوا د نظر رسانه درخواست دوی کوي، خو د دې پریکټ پر ضد سپریم کورټ کې د اپیل په معاملہ به خپل قانوني ماهرینو او کابینه سره د سلا پس ګام پورته کوي. خو ای پاکستان تحریک انصاف ته د مخصوص حکومت ملاویدل حکومت ته هیڅ خطر نه لري، ځکه د دوی شمیر په پارلیمان کې پوره دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اوردن کو مشال ریډیو ته وګیاست، زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. د سره د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو، اوس راځو د دې وخت مهم خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې غورځنګ پښتنو ته په ورپېښو مسلو د بحث لپاره د یوې لویې جرګې رابللو پریکړه کړې ده. دا خبره نوموړي پرون د غورځنګ د مخکښ او ولسي شاعر ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال یوې لویې ولسي غونډې ته کړې ده. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف ترمنځ د 2 ارب ډالرو پور لپاره د کارمندانو په کچا نوی تړون شوی دی. پرون د ایم ایف لخوا په یو خپره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د 2 میاشتنی پور پروګرام وروستۍ منظوري به د دې ادارې اجرایوي بورډ کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیانو د 300 لاریو د اوختو مخه نیولې ده. سفارت پرون ویلي دي چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت له مشرې ماریا قاضي سره په کتنه کې په دغه ستونزه خبرې کړې. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې د بې اسناده افغان کډوالو جبري استل ودرې. پرون د فرانس پریس خبری اجانس سره په یو مرکه کې نوموړي زیاته کړې چې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان ویلی دی چې اروپایي هیوادونو سره د ایران اړیکو ښه کېدو ته په تمه دی، او ټاکل شوی چې د اروپا د کال 2024 د اتلولۍ جام پایلو به سبا ناوخته ترسره شي. اوردونکو مهم خبرونه مو اوریدا، اوس راځو یو شمیر سیمه ایزا او نړیوالو موضوعاتو ته. په غزه تړانګه کې د اسرائیل په تازه بریدونو کې لزګونه کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. په همدې حال کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل شو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نه همیاشتې پوره شوې، خو لا یې د پای ته رسېدو سرک نه تر سترګو کیږي. تفصیل په دغه راپور کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د غزې په جنوب کې د اسرائیل د شنبې ورځې په تازه حمله کې 1 او 1 کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت په وینا په خان یونس ښار کې د دغه حملې له کبله 279 نور کسان ټپیان شوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې ګڼ مړي او ټپیان خان یونس ته نږدې پراته ناصر روغتون ته لېږدول شوي. په دې روغتون کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریال ویلي چې څه باندې 40 مړي شمارلي، او هلته عیني شاهدان ویلي چې د اسرائیل په حمله کې بمباري هم شامل وي. دا معلومه نه ده چې دا حمله په المواسی ولسوالۍ کې هم سوي او کڅنګه. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل د بشري ساحې په توګه اعلان کړې ده چې د شمالي دروازې رفح او په جنوب کې د خان یونس ترمنځ پراته ده. په دغه بندري ساحه کې سلګونه زره بې ځایه سوي فلسطینیان دیره دي چې د جګړو له ډاره هلته کډه سوي او هلته په لنډمهاله خیمو کې شپې سبا کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. له هغې راهیسې د اسرائیل په مځکنیو عملیاتو او بمباریو کې د غزې د روغتیا وزارت په وینا 83,300 کسان وژل شوي او څه باندې 80,000 نور کسان ټپیان شوي دي. د وزارت په دغو شمیرو کې نه دي ویل شوي چې له دې ډلې څو تنه یې ملکیان او څو یې وسلوال دي، او دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید یا رد شوي هم نه دي. د غزې د 2 میلیون او 300,000 اوسیدونکو تر 80% ډیره برخه لخپلو کورونو کډې کولو ته مجبور شوي او اکثرو یې د خیمو په هغو کمپونو کې اړولي چې سخته ګڼه ګوڼه پکې ده. دوی له سختې لوږې سره مخامخ دي. په همدې حال کې په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د حماس له منګلو د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر تیره پنجشنبه ویلي و چې دوی له نورو منځګړو سره د مذاکرو لپاره قاهرې ته خپل استازي لیږي. دغه خبرې له حماس سره د سولې پر طرحه او د یرغمل شویو پر خلاصون راڅرخي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونې
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو
اردن کو سوزدو د افغانستان پلازمینه کابل ته چرته چې خاریان په ځنګړي ډول خزي له خاري ترانسپورت د ستونزو شکایت کوي. دی وایي د ملي بسونو فعالیت غیر فعال دی، منظم نه دی، د کوچنیو خاري او ټیکسی موټر چلوونکي بیا له خپل ستونزو سره ټکوي او وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له محدودیتونو سره مخ دي. په دغه اړه باندې تفصیل د فیروزه عزیزی پراپور کیو.
یو شمیر کابل خاریان په ځانګړي ډول خزي شکایت کوي چې د عامه ترانسپورت په برخه کې لستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د ملي بسونو فعالیت د تیر په شان منظم نه دی او وړې موټرې د طالبانو له ویرې دوی نه وړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمه ازادي رادیو ته وویل
کچیر یو میرمنه په ټیکسي چې هغه تناوی دغه څخه به سوال کوي چې تاسو محرم چیرته دی او کچیر د هغوی سره کوم نارینه هم وي که هغه حالت وي یا د هغې خاوند وي یا بل څوک وي ورسره واوسیږي نو د هغې سره به پوښتنه کېږي چې دا څوک دی او چېرته ځای څنګه ده. په هم ډول به ټول معلومات ورکول کېږي بس په هغې په طالب قانې کېږي او دوی ته به اجازه ورکوي. ملي بس هم همدا مشکلات لري چې نارینه او مردانه عام ډول شي کولای شي د ملي بس کې کین او د هغې څخه استفاده وکړي. یعنی او مشخص ډول هم نشته دي ورته ملي بس چې دا د ښځو دپاره د ملي بسونه وي او دا د نارینه وو دپاره وي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ورته شکایت لري.
موږ په کافي اندازه ملي بسونو او عامه ترانسپورت ته لاسرسی نه لرو ځکه تعداد یې زیات ده خو هغه یو نظم او ترتیب دوی نه ورته لري. مثلا دا چې د ښځو بسونه باید بیل وي او د نارینه وو بیل وي. ټیکسي وانان هم بیا هغه میرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټیکسي کې نه پورته کوي ځکه ویریږي امارات یا امر به معروف دی ټیکسي ونه وایي. او دغه لینی موټرونو کې به طبعا 3 نفره شاته کېني او 2 نفره مخې ته خو ډیری وخت میرمن نه پوره کیږي هغه درې تنه دا سګنو سونو سره د اوس میرمن مخامخ دي.
دوی وایي د ستونزه په ځنګړي ډول مازیګر مهال د دولتي کارکونکو د رخصتي په وخت کې ډیره وي. بلخوا یو شمیر ټیکسي چلوونکي وایي دوی ځکه خزي په خپل موټرو کې نه وړي کای واکه خزه مخ کې سیټ کې کې نه وي د یو نفر کرایه سوځي او که دوا کې نه وي د طالبانو لغبرګون سره مخ کیږي. د کابل ښار یو ټیکسي چلوونکي شیرخان ازادي رادیو ته وویل
چې دا شاسو مثال مخ کې ځای کې د تیزې کړي ونه پښو وي که ساري په داسې خو ځکه ته 5 نفر به وېسي او مشکل جد مشکل سره مخ شو کار بار نست.
بل موټر چلوونکي هجرت الله بیا وایي ک مخ کې سیټ کې خزه یوازې هم کې نه ولسی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا پوښتل کیږي. نو موړی وایي اوس د دوی کار ډیر خراب شوی ځکه په خبره ای طالبان ان مخ کې سیټ کې 2 نارینه سورلی ته هم اجازه نه ورکوي.
نصر خاص سره نه ده کار بار نست موږ سالور کې نه یو مخ کې نه درې شاته خو خو د 15 کې نه ولا بس سالور دا امارات ویل چې یو مخ کې نه سټ کې بس درې شاته سالور کې موږ ته چا نه داسې خاص دغه نه جوړیږي چې موږ روزګار پیدا کړو.
هڅه مو کړه د کابل میشتو ښځو د ترانسپورتي ستونزو په اړه د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو معلومات ولرو، خو د ترانسپورت وزارت ویان امام الدین احمدی مو پوښتنې ځواب نه کړي او د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره په خبرو ونتوانېدو. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت پر ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو ترڅنګ د 2022 کال په لومړیو کې له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفرونو هم بندیز ولګوه. خو دا څوم ځل دی چې ښځې او موټر چلوونکي د ښار په منځ او لنډ واټن سفر کې هم د ورته محدودیت یادونه کوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه میوه او سبزیانو د ګمرکي تعرفې لوړولو څخه د دوه اونیو په تیرېدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه په دې برخه کې ستونزې نه دي هوارې شوې. د دې خونې یو مشر خانجان الکوزي او مشال لیډو ته ویلي دي چې د تعرفې لوړېدو افغان سوداګر زیانمن کړي دي او دوی نن د پاکستان له کونسل سره پکتنه کې خپل غوښتنې وړاندې کړې دي. هم په دغه محل کې په اسلام آباد کې طالبان حکومت سفارت وایي پاکستان له افغانستان تازه میوه او سبزیانو د 300 لاریو مخنی ولیده. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
په داسې حال کې چې نږدې دوهونۍ تېرېږي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه لوړه کړې، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي چې دغه ستونزه لا هم نه ده هواره شوې او افغان سوداګر ډېر زیانمن شوي دي. د دې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې او دوی د پاکستان له قونسل سره د شنبې ورځې په ناسته کې هم خپلې غوښتنې مطرح کړې دي.
نن موږ جلسه لرله د پاکستان د قونسل سره، نو په دې خاطر موږ سره وعده وشوله چې دا مشکل حلو، اما تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوار یم چې دا مشکل حل شي او موږ د دې مشکل او د دې تاوان نه خلاص شو.
خو ښاغلی الکوزي دا ونه ویل چې افغان سوداګرو څومره تاوان کړی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې پاکستان د جواز نه لرلو په پلمه د تورخم، سپین بولدک او خلاچی پر پوله د افغان سوداګرو د تازه میوې او سبزیجاتو درې سوالاري درولي دي. یا سفارت د جمعې په ورځ په خپل اکسپان اعلان وکړ چې د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنۍ سوداګرۍ د څنګې له مشري ماریا قاضي سره د دې ستونزې د حل او د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفو د لوړولو په ګډون د سوداګرۍ په برخه کې د نورو ستونزو په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي چې دوی د پاکستان له حکومت غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترجیحي سوداګرۍ تړون یا پی ټی ای تر نهایي کېدو پورې ګمرکي تعرفې لرې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی ډیری صادرات د پاکستان له لارې ترسره کیږي او د پاکستان لخوا د بېلابېلو ستونزو رامنځته کېدو د دوی سوداګرۍ ته ډېر زیان اړولی دی. د تازه میوې سوداګر حاجي امید حیدر ازادي راډیو ته وویل
دا اول ځل نه دی هغوی تل دا هڅه کړې چې افغان سوداګرو او بزګرانو ته زیان ورسوي. هغوی څو واري پولې تړلي. موږ اړتیا لرو چې د پاکستان سوداګرۍ ته یو بل بدیل پیدا کړو څو د افغانستان صادرات بند نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون په 9 د یوې خبرتیا په خپرولو سره د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفې څو چنده زیاتې کړې او د جولای له لومړۍ نیټې څخه یې دا اقدام عملي کړ. د افغانستان صادراتي سبزیجات او میوې تر ډیره د پاکستان په شمال او شمال لویدیځو بازارونو کې پلورل کیږي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وان عبدالسلام جواد پاکستانی چارواکو سره د یادو ستونزو د هواري او خبرو اترو د پایلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. افغان سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په زلونو ویلي چې پاکستان د افغانستان پر سوداګرۍ ډېر محدودیتونه وضع کوي او وخت په وخت په بېلابېلو پلمو د افغان سوداګرو د مالونو د واردولو او صادراتو پر مخ دروازې تړي چې په پایله کې هغوی ته ډېر زیان اړوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ پخته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
پاکستان د افغان زده کوونکو لپاره د علامه اقبال سکالرشپونو یا وظیفو درېما مرحله پیل کړې ده. دا اعلان د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسب دورانی په خپل ایکس پانا کړې ده. د دې خبره پر روانو پینځو کلونو کې به په مرحله وار توګه سلور نیم زره نورو افغان محصلینو ته هم دا موقع ورکوي چې د پاکستان په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي. تفصیل د فرحات شینواری پر راپور.
افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي چې پاکستان افغان زده کوونکو لپاره د علامه اقبال سکالرشپ د درېمې مرحلې منظوري ورکړې. دوی لیکلي چې افغان محصلینو ته به په طبي او ټولنیزو علومو یعنی نیچرل او سوشل ساينسز شعبو کې د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې داخلي ورکړي. د اسلام آباد نیشنل یا کامی پونتون د ټیکنالوژي شعبې وی ماسل زرغونه منګل مشال ریډیو ته ویل
د پوهنتونو دروازې هم د افغان انجونو پر مخ وتړل شوې او متاسفانه وایم چې افغان انجونو امیدونه له دې سره مړاوي شول. خو واقعیا بیا هم د ډېر خوشحالۍ ځای دی چې په داسې تنګو شرایطو کې بیا هم د پاکستان دولت تحصیلي برخه کې د افغان انجونو لاسنیوی وکړ او د علامه محمد اقبال د تعلیمي بورسونو د پروګرام په لاره چونه سره دا امیدونه بیرته ژوندي او دا زمینه مکتب برابر کړ چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. او په دې برخه کې زما غوښتنه هم د پاکستان دولت د چی سي څخه همدا ده چې پراتلونکي کلونو کې د دغه تعلیمي بورسونو په تعداد کې زیاتوالی راولي.
په پېښور کې د خیبر میډیکل کالج یو محصل عنایت الله مومند هم را سره په دې لړ کې خپل احساسات شریک کړل.
ډېر زیات د دې نه مطمئن یو خوشاله یو چې داسې اپورچونټي دوی موږ ته په ټایم باندې پرووایډ کوي. خو باید په دې کې زیاتوالی راولي په دغه سکالرشپ کې اوراشي او دا خپل سټڈی کنټینیو وساتي.
عنایت الله مومند زیاتوي چې ځینې وختونو کې افغان محصلین د پاکستان ویزې په وخت باندې نشي ترلاسه کولای او په کار ده چې په دې برخه کې هم ورته اساني پیدا کړل شي. د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن ویلي چې دې پروګرام لاندې به په روانو پنځو کالو کې خواوشا لور نیم زره افغان محصلینو ته موقع ورکړل شي چې دلته پر وړیا تعلیم حاصل کړي او د پروګرام لاندې افغان محصلینو لپاره د پاکستان حکومت لخوا ټیوشن فیس او رهائش سہولت ورکول شي او میاشتنی وظیفه هم ورته ملاويږي. پاکستان په لومړی وار په 2009 کې افغان محصلینو لپاره د علامه محمد اقبال سکالرشپ پروګرام معرفي کړی و. پاکستانی چارواک ویلی چې د علامه محمد اقبال سکالرشپ مقصد د پاکستان او افغانستان د ولسونو ترمنځ اړیکې خیکول او دوستانه تعلقات جوړول دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
د
اوپن سپیسز خزل پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزی خاوند ترمنځ جګړه شر وحل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه ډیر نیچرل ده چې هغه کې هغه خزی ته نه
چې خصو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اچو تاندې
هیلی
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کالا جنا خلا جنا خود اسکولوں میں ہاں کا میں دے لکھا کم چوڑان دیو
تاندے ہیلی
دا ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال راڈیو سرا
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په وفاقي بجټ کې د ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي دي خو خلک وایي چې ګراني ورځ تر بلې زیاتېږي. حکومت د بجټ تاوان یا خسارې پوره کولو لپاره نور پور هم اخیستی دی خو ورسره یې د بجلی ګیس او پټرولو بیې د رعایت ختمېدو له وجې لوړې کړې دي. د پېښور اوسېدونکي وایي چې ګرانۍ ژوند نور ستونزمن کړی دی. دوی وایي چې پخوا به د مالی کال پیریدو پر مهال نوې مالیه لګی دی خو اوس جر جر نوې ټیکسونه اعلانېږي. ګلایاس په دغه اړه تفصیل لري.
د پاکستان مرکزی بانک تازه شمیرو تر مخه حکومت د جون په میاشت کې له 2 کرب روپو قرض اخستې چې حکومتي مصرفونو عکاسي کوي. دا په داسې حال کې ده چې په جون میاشت کې وفاقي حکومت له 3,500 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړی وو. د خزاني وفاقي وزیر ویلي وو حکومت د جولای له لومړۍ څخه د پیلیدونکو مالی کال پر مهال له 1,500 ارب روپو د ګټې ترلاسه کولو هدف دي. په دې لړ کې حکومت د بجلی ګیس او پټرولو بیې هم لوړې کړې دي او نوي ټیکسونه هم نافذ کړل. له دې اقدام سره وار له مخې ګرانۍ سره مخامخ ولس ستونزې زیاتې شوې دي. د پېښور اوسېدونکي وایي په دې حالاتو کې د کور خرڅ هم ګران شوی دی. د پېښور ښار یوه اوسېدونکي چې میړه سرکاري نوکری کوي او نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال ورته وویل ګرانۍ ورله ژوند ستونزمن کړی دی.
ګوره مخکې به چې ګیس بیل راتله که نه نو هغه به 2,000 راتله نو اوس د هغې په ډبل لاړ. که د بجلۍ بیل دی که 10,000 راځي نو هغه اوس هغې په حساب سره نیم په نیم باندې ډېر څه ده. نه بجلی نه څومره چې په ګینټو ګینټو بجلی لاړې شي خو نه بلونه هغه شانې به موږ باندې راځي. یو نوکرپیشکه سپاره خو دا ډېره سخته ده که نه چې خپله تنخوا واخلي نو هغه به هغې کې بلونه ادا کوي که هغه به پرې کور نظام چلوي
دا. پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د مئی په میاشت کې په خبره کړي رپورټ کې ویلي وو چې په دې ملک کې په 13 کلونو کې د غربت یا بې وزلۍ کچه له 8.9 ته لوړه شوې ده. د پېښور ښار یو بل اوسېدونکي وایي پخوا په نسبت اوس د خوراکي شیانو بیې 100 چنده سیوا شوې دي او د اخستو توان یې هم نه لري.
پہلے بچے رات میں نو شہی نہ وڈی رات لا لگا صاف سرا کلو اس تو پہلے وڈی رات اس پہ کی ارث کم شی دی تو رو کی ارث خوراک کا مقدار کم شی دی او بل گران شی دا جی اس تے گران دا پہلے بچے پکم صاف رات لا اگے پیسہ ڈبل وٹ گران دا جی.
بلخ حکومت په وار وار ویلي چې په ولس بوج کمول لپاره اقدامات کوي. وفاقي او صوبایي حکومتونو هم په بجټ کې عام ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو ولس دا هر څه ناکافي بولي. د پېښور ښار یو دکاندار عطا الله وایي د ټیکسونو له وجې دکانداري ډېره زیاته کمه شوې ده.
زموږ سره کوم سوداګانې دي مثلا غوړي ده چینی ده اوړه دي دال دي نو دا خو د کور ده دغه سوداګانې دي د ضرورت دپاره نو زمونږ چې دی حالانکې دغسې ناست دي ورځ کې زمونږ هغسې واټک نشه چې کوم زمونږ مخکې یاره چې راتلم چې تقریبا 50-55% زمونږ چې کوم هغه سیلري ده هغه کمه شوې ده. مخکې به زمونږ تقریبا 50-60-70,000 روپۍ به سیل کې به اوس چې دی 25-26-27-30
نور محمد هم وای ورستر بلی گرانی زیاتیگی او د ولس مشکلات هم ورسره زیاتیگی.
آغا دا الله نظر شم آغا 300 روپۍ ټوله ګران شلو دغه شانتي غوړي چې آغا ها ګران شلو دا چې یو شی ونی چې آغا په پاکستان کې سړی پیړس کوي چې چیرې دا چې 500 روپۍ ارزان شو د غریب ته گزاره وشي.
په پیښور کې خبریال او اقتصادي چارو پوه محمد فهیم وای له بجټ نه وړاندې دا تمه کېده چې ولس ته به رعایت ملاو شي خو داسې ونه شو.
کله مو خبره کوو چې جی آی ایم ایف دباو دی سخت فیصلې غستل دي. آی ایم ایف دباو صرف د ولس لپاره دی چې پېټرول ګران کا، بجلی ګران کا، ګیس ګران کا، پراپرٹی میں ٹیکسو لگاوا، پسکرونو میں ٹیکسو لگاوا، پا ایجوکیشن ٹیکسو لگاوا، پا سیلری کلاس میں ٹیکسو لگاوا. خو بیا آئی ایم ایف بل خواتا دا نو ہی چیتے سرکاری ملازمین تنخواگانے والے سیوا کیا جیتے ورکول نشی اور تا دا نو ہی چیتے ولی دا غزے کی اس ہم دا دیرو خلقو کاروبار لبا دا ورکے لگیا ہے دیر بارا والے چپا ایوان کی ناس.
پاکستان له 2019 کال رئیسی اقتصادی ستونزو سره مخامخ دی او پر هماغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د شپږ ارب ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو. تر دې وروسته حکومت له آی ایم ایف سره د درې ارب ډالرو د پور بله موافقه وکړه چې له مخې یې له هغې ادارې اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د درې ارب ډالرو نهه میاشتنی پروګرام تایید کړ او ورسره سم یې ورته د پور لومړی قسط چې یو اشاریه دو ارب ډالر جوړېده ورکړ. آی ایم ایف د 2023 کال په جنوري کې پاکستان ته د څه باندې 1.5 میلیون ډالرو پور دویم او د اپریل په پای کې د پور وروستی قسط چې 1.1 ارب ډالر جوړېده ورکړ.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د سوابې پولیسوایي چې په ضلع کې په روانه میاشت کې د دریو خویندو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د جولای په 11 یو کس د واده نه په انکار باندې درې خویندې وژلې دي. د دې مخکې د جولای په 9 یو هلک او جینۍ د غیرت په نامه وژل شوي وو. په خیبر پښتونخوا کې ولې ښځې د غیرت په نامه وژل کیږي او د ملک قانون او اسلام په دې اړه څه وایي؟ د مشال ریډیو خبریال خالد نیاز له پوهانو او مذهبي مشرانو سره خبرې کړې دي او دا راپور برابر کړی دی.
سوابی کې د جولای په 11 د وجلې شوی درې جنکو پلار عبدالحلیم مشال ریډیو ته وویل چې 45 کلن زوی یې د بل رور په وینا خویندې وجلې دي. 88 کلن عبدالحلیم زیاته کړه چې د ده زوی کوم چې دوبۍ کې مزدوري کوي د دوی مرزه خلاف د 23 کلنې سومبل رشتہ یو داسې کس سره کړې وه چې وړاندې نه واده شوی دی او بچی هم دی. دی وایي چې لور یې دغه کس سره واده نه کول غوښتل. د کومې نه پس چې د عدالت کې کیس هم کړی وو او عدالت د جنۍ په حق کې فیصله کړې وه. د ښځو حقونو د پاره کارکونکو تنظیم زوفاش مشري نوشین فاطمه مشال ریډیو ته ویل دي چې نوې ټکنالوژي د وجې هم د غیرت په نامه د ښځو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. د کومې چې مختلف وجوهات دي. دا وایي چې ټولنه کې رواج ته ډیر اهمیت ورکولی شي.
زکه کله وګورم د تا واده کې چا واده کې تصویر وبستن، چا په موبایل باندې ټلیفون راتلن، د چا نمبر پیدا کول، هغه تصویر په سوشل میډیا چون، په دې باندې کورونه وران شو، مړی وشولو، غیرت په نوم باندې مړی وشو. یو جنۍ به د ځان خبر هم نه وي، هغه تصویر به بچا اغستې وي. دا هغه مو معیار دی چې موږ په ټکنالوژي هضم کوونو مه نه پوهیږو، په صحیح طریقې په استعمال نه پوهیږو. موږ اخلاق نه تغیدلی خلق یو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن تر مخه کال 2023 کې پاکستان کې 1500 کسان د غیرت په نامه وژلې شوې دي. که څه هم د غیرت په نامه د وژنې قانون موجود دی، ولی بیا هم رپورټونه ثابتوي چې د ښځو پر ضد تشدد کې د کمی په ځای زیاتوالی را روان دی. د پیښور هایکورټ وکیلا او د انساني حقوقو قومي کمیشن ایڈوایزری غړي مهویش محب کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل دي چې د سړو په نسبت خزی د غیرت په نامه زیاتی وجل کیږي.
په دې باندې قانون ډیر صفا دی او غدا وی چې کله یو کس د غیرت په نوم باندې یو خزه مړ کړي، نو د هغه سزا 14 سال قید یا عمر قید دی او دې کې معافی نشته.
د غیرت په نوم دی باندې چې یو ښځه مړه کېږي هغه فساد فل ارض ډکلیئر کړ. هغه دا وایي چې کله د غیرت په نوم باندې خلک یو ښځه مړه کړي نو هغې کې به معافي نه کېږي، هغه به د ریاست خلاف جرم وي او په هغې باندې به ریاست فیصله کوي او دې کې به معافي نه ولیان هغه نشي معاف کولی.
د انساني حقونو کمی کمیشن رپورټ تر مخه د کال 2018 نه کال 2023 پورې 2015 کسان د غیرت په نامه وژلې شوې دي چې پکې 1,850 سړي او نوري ښځې دي. د ملګری ملتونو د آبادی ادارې تر مخه په پاکستان کې 2.5 سلنه ښځې په سناس شکل د تشدد او زورونو ښکار کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا چیف خطیب مولانا محمد طیب قریشی وایي چې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی او اسلام د چا د قتل اجازه هم نه ورکوي.
د انسان قتل، د زنانه قتل، د زنانه توهین، د زنانه بیزتی، د دې اجازت نشته. دا چې زمون دی خلکو دا رایج کړی دا چې دا چرته ګډی بیزی دي او وادی به پلار یا رور پدې کې به د جنې مرزی وي او کنه وي، بالکل به مرزی وي، د جنې د مرزی نه خلاف نشي کېدی. څنګه چې د سړو حقوق دي په اسلام کې پورا پورا حقوق ورته په شریعت اسلام کې حاصل دي.
قانون پوهان او فعالان وایي چې قانون باندې صحیح عمل نه کېدو، د پلټنو نظام کې کمزوري او منفی ټولنیز رویو لوجې د غیرت په نامه وژنو کې د کمی نه راتلو مهمې وجې دي. خالدانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. instagram.com/mashalradio پته ده.